Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز پنځه بجې شوې. نن پنجشنبه د لیندې یا قوس نهه ویشتمه او د دسمبر نولسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د کابل کندهار پر لوی لارې دو خنړۍ او ترافیکي پیښو کې لکتر لګه 50 تن مړه او شل نور ژوبل شوي دي. د طالبانو د ځای چارواکو په وینا دواړه پیښې پرون چهارشنبه د مسافروړونکو بسونو او ټانکرونو د ټکر له کبله شوي دي. لومړنۍ پیښه د غزنی په شهباز سیمه کې د یو مسافروړونکي بس او د ګازو د ټانکر ترمنځ د ټکر له کبله شوې. د طالبانو یوې ځایي سرچینې چې نه غوښتل نوم او غږ یې خپور شي، پیښه کې د 1100 تنو مړینه او د 1400 ټپي کېدل تایید کړي. د غزنی له همدې سیمې شاوخوا 15 کیلومتره لرې د نانی په سیمه کې دویمه ترافیکي پیښه د یو بل مسافروړونکي بس او ټیلر ترمنځ د ټکر له کبله شوې. دغه پیښه کې د 300 کسانو د مړینې پخلای شوې ده. وړاندې خبرونه کې تفصیل درته لرو. د بشري حقونو یو سازمان په ایران کې د یو افغان په شمول د شپږو تنو د اعدام خبر ورکړی دی. په ناروې کې میشته د هنګاو په نوم د بشري حقونو سازمان په خپل ویبپاڼه کې دا خبر خپور کړی دی چې دا کسان د چهارشنبې په ورځ د کرچ ښار په قزل حصار زندان کې اعدام شوي دي. د دې راپور له مخې اعدام شوی افغان عبدالباري په کوهي نومیږي. د ایران د بشري حقونو د سازمان په وینا د شاوخوا یوې میاشتې په ترڅ کې په ایران کې لږ تر لږه 10 افغانان اعدام شوي دي. په ایران کې اکثر افغانان د مخدره موادو په تور په اعدام محکومیږي او د بشري حقونو د ډلو په وینا اکثر وخت دا تورن کسان مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي دي چې سږ کال په افغانستان کې د کولرا 1,15,000 پیښې ثبت شوي دي. د دې نړیوال سازمان په راپور کې چې پرون خپور شو راغلي چې په نړۍ کې د کولرا تر ټولو ډېرې پیښې په یمن کې، بیا په افغانستان او ورپسې په پاکستان کې ثبت شوي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل میاشتني راپور کې هیله ښکاره کړې چې د کولرا د واکسین په برخه کې به پرمختګ هیله څرګنده کړې چې په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. پاکستانی چارواکو د بلوچستان په ناکرار ایالت کې د پولیو واکسین وزنډوه. یو شمیر چارواکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې دا کمپاین د دې لپاره ځنډېدلی چې روغتیایي کارکوونکو د روغتونونو د خصوصي کولو له وړاندیز سره مخالفت وکړ او په اعتراض یې لاس پورې کړ. اسوشیتد پریس اجانس د بیړنیو چارو د مرکز د یو مسؤول انورالحق په وینا بیا ویلي چې د ښې مدیریت د رامنځته کېدو لپاره دا کمپاین د دې میاشتې تر اخره ځنډېدلی. په پاکستان کې سږکال د پولیو 3 پیښې ثبت شوي چې 6 په بلوچستان کې دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي په دغه هیواد کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو غوښتنه وکړه. ګیر پیدرسن پرون په دمشق کې خبریالانو ته وویل ډېرې هیلې شته چې په سوریه کې د یوه نوي پیلامې شاهدان ووسو. د داسې سوریې چې هلته نوی اساسي قانون وي او د انتقالي دورې له پای ته رسیدو سره انتخابات وشي. او ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې په پلازمینه حراري کې یوه ورځنۍ لوبه وکړي. زیمبابوې ته د افغان لوبډلې د دې سفر په ترڅ کې دا د 500 دوهمه لوبه ده. درېیمه مسابقه به د شنبې په ورځ ترسره شي. لومړۍ یوه د سه شنبې په ورځ د باران د ورېدو له امله مساوي شوه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی آزادي راډیو ټکی کام د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا ډېره، خو د دوی د خیر ښېګڼې په چارو کې لاسوهنې کېږي. اړ افغانان بیا خپله ناچاري جاړي.
انا می دغه مومنان می دغه اړ د زوی اطمینان می دغه اړ دي ور خپل زمو دغه مومنان مرته ولاد قلا دغه کمالات کوم دي دادی څه شي ویني لري او چن مرګ درګه په جلال کډوري فخصه په اصل ور څنګه کوو بای.
سویډن وای افغانستان کې د محل د هیلو نخي کمی دي.
په اوسنی شرایطو کې انجونې د ډیرو روحي رواني مشکلاتو سره مخامخ دي او ناهیلي او ناامیده دي.
د غزنی کندهار پر لوی لار پرون دوه خونړۍ ترافیکي پیښې شوې. لکتر لګه 50 کسان پکې مړه شوي. یو آئینی شاهد و.
یو زوما یو درې نور ژوند په شپات سوله زله نو کې د خبرو ما نور درې بستر دی په غزنیک
او امریکا وایي د پاکستان پر بالستیک توغندیو بندیزونه زیاته.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني اوریدونکو. د کابل کندهار ته لوی لار ترمنځ د ترافیکی پیښو راپور درته ورسته لرو، خو اوس راځو دې ته چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا پرون چهارشنبه په افغانستان کې د بشری مرستو په اړه خپل راپور خپور کړ. دوی په دې راپور کې د یوې میاشتې په ترڅ کې وضعیت ته کتنه کړې ده او په افغانستان کې له واکمنو طالبانو شکایت کړی چې د بشری مرستو په چارو کې یې مداخله زیاته شوې. دا مداخله په داسې حال کې کیږي چې د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې تر بل هر وخت بشری مرستو ته اړتیا ډیره ده. تفصیل له احمد شي براورو.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همشغي دفتر یا اوچا د نومبر میاشتې په ترڅ کې په افغانستان کې د مرستو په چارو کې د 1400 شپې ته داسې پیښو خبر ورکړی دی چې د چارو د ګډوډۍ سبب شوی دی. د اوچا په باور د ریوی میاشتې مخکې په پرتله شپږ پنځوس په سلو کې زیاتوالی شي. اوچا زیاتوي چې د دې مداخلو نه نوي په سلو کې مسؤلیت طالبانو ته ورګرځي. د اوچا په راپور کې راغلی دي چې د محدودیتونو له امله دوه اویا بشري پروژې ځنډېدلې او دوه پروژې یو مخ تړل شوي دي. د راپور له مخې په نومبر کې د بشري مرستو د یوه مرکز چارې هم په موقته توګه ځنډول شوي دي. دا پیښه تر ډیره د افغانستان په جنوبي، مرکزي او غربي سیمو کې رامنځته شوې دي. د اوچا په راپور کې د بشري مرستو په چارو کې د مداخلو په اړه دې ته اشاره شوې ده چې له مرستندویانو د کارکوونکو د لیست غوښتنه شوې، د حساسو معلوماتو غوښتنه شوې، د استخدام په چارو کې مداخله شوې، د ښځینه کارکوونکو د محدودیتونو غوښتنه شوې او خدماتو ته د ښځو د لاسرسي د مخنیوي په څیر پیښې ثبت شوې دي. د اوچا په راپور کې ښکاري چې د کارکوونکو پر ضد خشونت زیات شوی. تیره میاشت پښتانه مرستندویان نیول شوي، له دوو کارکوونکو سره فزیکي خشونت شوی او څلور مورده د تهدید هم ثبت شوي دي. رویټرز اژانس تیره اونۍ په یوه راپور کې څرګنده کړه چې له افغانانو سره بشري مرستې د پام وړ کمې شوي دي چې له امله یې لوږه او فقر زیات شوي دي. د دې اژانس راپور له مخې دا ستونزې د طالبانو سختریزه تګلارو پسې پراخې کړې دي او له بې ځایه شوي او کډوالو سره هم مشکلات زیات شوي دي. په کندهار کې یوې بې ځایه شوې مېرمنې ازادي راډیو ته وویل
کله مې دغه مومنان مې دغه اړې د دوی کې مانې دغه اړې دي ورور خپل زمو دغه مومنان مرا ته ولاړ کله دغه رقم لا کوم دی دا د تشې ویني لري او چې موږ درګه په جلال کډوري پخسې په اصلور چنزو کړو باندې.
د هرات شیندن و اوسیدونکو عزیز ګل بیا ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال د ستونزو د حل لپاره وړاندیز وکړ.
موږ غواړو دغه مسولین اڅوب شي وسو چې موږ سره خبرې کړي چې دا مثال دغه بساته د تمام شیندن می خصوصا د زیرکو د ټولو لسوالي سره همکاري وکړي. یو د خوراکو بورته پیدا کړي، یو بزګرو سره کارګرو سره یو کارونه ورته پیدا کړي، دا مشکلاتو څخه ووځي.
د اوچا د راپور په استناد د وړم 2023 کال د نومبر په پرتله سش کال په دې میاشت کې د بشري مرستو په چارو کې مداخله 11% زیاته شوې ده. بل لور ته اوچا یو ورسمخ کې تر دې په یو بل راپور کې ویلي وو چې په 2015 کال کې په افغانستان کې 2.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا اړمنو دا شمېره د سش کال په پرتله تقریبا 8% کمه ده. اوچا مخکې ویلي وو چې په 2014 کال کې 3 میلیونه او 1 لک کسان بشري مرستو ته ضرورت لري.
و موریدل چې د بشری د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي ادارې اوچا ویلي چې په افغانستان کې بشری مرستو ته اړتیا ډیره، خو په دغه چارو کې یا د بشری حقوقو د خیرخېګنې په چارو کې د طالبانو لاسوهنه زیاته شوې ده. بل ورته د سویډن حکومت وایي د افغانستان په اوسني وضعیت کې د هیلو نښې ډېرې کمې دي. دغه هیواد حکومت پرون له افغانستان سره د سویډن د تعامل په اړه د تجربو او اخیستل شوو درسونو په نوم د څو حزبي کمیټې د راپور د لنډیز په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت تر نورو ډېر کړکېچن دی. تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د سویډن حکومت وایي چې د افغانستان پر روان وضعیت کې د هیلو نښې ډېرې کمې دي. دغه هیواد حکومت د چهارشنبې په ورځ له افغانستان سره د سویډن د تعامل په اړه د تجربو او اخیستل شویو درسونو په نوم د څو حزبي کمیټې د راپور لنډیز خپور کړ او وی ویل چې د نورو نړیوالو بحرانونو له امله افغانستان د تیر په څیر اوس د نړیوالې ټولنې د پراخ پام وړ نه دی، خو په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت لا هم کړکېچن دی. په همدې حال کې یو شمېر افغان مېرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې په نړۍ کې نانندرۍ د دې لامل شوې چې نړیواله ټولنه نور افغانستان ته پام ونه کړي. د بدخشان ولایت اوسیدونکې منظرې چې له زده کړو بې برخې شوې ازادي راډیو ته یې وویل چې نړۍ باید افغانستان هېر نه کړي.
هغه څه چې دا مهال په افغانستان کې افغان میرمنې او نجونې ورسره مخ دي او د هیلې ټولې لارې د دوی پر مخ تړل شوي په هیڅ هیواد کې نشته. نړۍ باید افغانستان هیر نه کړي. هر ورځ د دې محرومیتونو له امله زموږ ژوند حیفیږي. هیڅ هم نشو کولای زموږ ژوند او هغه کلونه چې موږ له لاسه ورکړي بیرته جبران کړي.
د پلازمېنې کابل اوسیدونکي چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل.
متاسفانه هغه هیلې چې نجونو له ماشومتوبه په خپل زړه کې لرلې او د هغې د ترلاسه کولو لپاره یې کوښښونه کول، زحمتونه یې ګالل، هغه ټولې په یو شیبه کې له منځه لاړې. په اوسني شرایطو کې نجونې د ډېرو روحي رواني مشکلاتو سره مخامخ دي او ناهیلې او ناامیده دي.
ورته وخت کې یوې معترضې میرمنې سکینې رسا ازادي راډیو ته وویل،
په افغانستان کې ژوند داسې سوی چې میرمنې هر ورځ هیله کوي چې کاش دا ورځې زر تېرې سي او د دې تیارو ورځو تر شا یوه روښانه سبا وي. کاش په نړۍ کې داسې یو ځواک وي چې دا تیاره چې په افغانستان کې ده ختمه کړي. خو هېڅ هیله نشته او آن افغانستان نور د نړیوالې ټولنې لپاره لومړیتوب نه دی.
د طالبان حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته په افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړو د بندیزونو تر څنګ ګڼ نور محدودیتونه هم ولګول، خو تر یې دا کړی چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تامین شوي دي. د سویډن حکومت په دې راپور کې دا هم ویل شوي چې په تېرو دوو لسیزو کې په زرګونو سویډني ادباو په افغانستان کې په خطرناکو او ننګونکو شرایطو کې کار کړی چې له ډلې شپږ کسان او د دوی دوه افغان ژباړونکي د خدمت پر مهال وژل شوي دي. د یادونې ده چې د 2023 کال په دوبي کې د طالبانو حکومت په سویډن کې د ځینو کسانو لخوا د قرآن کریم د نسخو د سوځولو په غبرګون کې اعلان وکړ چې د سویډن کمیټې په ګډون د ټولو سویډني بنسټونو فعالیتونه باید ودرول شي. له هغې وروسته د سویډن کمیټې په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړ، ځکه دا یو نادولتي بنسټ و. خو شاوخوا یوه میاشت وړاندې اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه درولي او خپل پروګرامونه یې د ناروې کمیټې ته سپارلي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې په خبرونو کې هم واوریدل، د کابل کندهار ترمنځ په لوی لار کې د غزنی په سیمه کې پرون دوه خونړۍ ترافیکي پیښې شوې دي. په دغو دواړو پیښو کې د لږ تر لږه 500 تنو د مړینې پخلای شوې. تفصیل له محمد صادق رښتینی اورو.
لومړی پیښه د غزنی په شاباس سیمه کې د یو مسافر وړونکو بس او د غازو ټانکر ترمنځ رامسته شوې ده. په غزنی کې د طالبانو یو بی ځای سرچینې په دې پیښه کې د ولسو مسافرو د وژل کېدو او شپاړس نورو د ټپي کېدو تایید کړي.
د موټر د غنم عالمي ټوله شیطان د لیپس کې بند دي. غټ موټر دی د غنم عالمي دی.
اما حال دوهمه پیښه د غزنی په نانی سیمه کې چې د دې پیښې له ځایه 15 کیلومتره لیرې موقعیت لري رامنځته شوې ده. په دې پیښه کې یو 570 بس موټر چې له هلمند څخه کابل ته روان و د ټیلر موټر سره ټکر شوی. د عین شاهدانو په وینا په دې پیښه کې 3 کسان مړه او 4 نور ټپیان شوي دي. د هلمند اوسیدونکی عبدالقوی نصرت چې په دغه پیښه کې د ژوندي پاتې شوو 4 کسانو په جمله کې دی، ازادي راډیو ته د پیښې کیسه داسې وکړه.
یوولس بجې وې تقریبا د هلمند د سمارکت راوت میرویس نیکه نمایندګي وه. روانو تر مکور چې راوځي تر توجې چې نیم فکر کوم را تیر سول انشاءالله تر اسکر کوټم راوتلو. نو دلته یو دا غټ موټر دی، دا کمپریشلی کرش پکښې دی. دا پر سړک روان دی، موټروان پسې ور ورسېدی. دا خوا بل موټر رالی، دا خوا چې بل موټر رالی نو اخوا تخونی سا اوښتلی. موټروان کوشش وکړي چې رسته لاسه ځان واړي. رسته لاسه چې واوښتی چې دا اوښتی ډېر تیز روان و، په هغه موټر کې بند شو. چې پکښې بند شو، د هغه بارډیه دغسې دا نیمه زداد پایسه پسې ور واخېسته. رسته را یې ورڅیرې کړه، دا زموږ موټر یې ټوله څیرې کړي. نو موټروان خو یو لستونې مال می دی نور ګرسره پک شوره کو غوښه کړ ګرسره دکان سره ورګټ یو زوما یو درې نور ژوند پک شپات سول زل نو کې د خبرو ما نور درې بستر دی په غزنی کې
د دواړو پیښو لامل د موټر چلوونکو به احتیاطي د سرعت زیاتوالی او د ترافیکی اصولو نه مرات ګڼل سوی په غزنی کې د طالبانو سیمویزو چارواکو ویل چې د ژغورنې عملیات روان دي خو د پیښو شدت د مړو او ټپیانو د شمیر د زیاتېدو ویر زیاتوي د هیواد په لارو کې د ترافیکی پیښو دا ډول زیاتوالی اندېښنې راپارولې دي او خلک د طالبانو له حکومت د ترانسپورټي شرکتونو د اصلاح او د موټر چلوونکو د څارنې غوښتنه کوي
ازادي راډیو ته ورجوي نيسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د امریکا متحده ایالاتونو وایي د پاکستان د بالستیک توغندیو د پروګرام په تړاو اضافي بندیزونه لګوي تفصیل په دې راپور کې اورو
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ خبر کړ وویل متحده ایالاتونه به په پاکستان کې د لری واټن توغندیو د خبرېدو پر ضد هڅو ته دوام ورکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې په خبره شوې اعلامیه کې راغلی دي چې په پاکستان کې پر څلورو شرکتونو د بندیز پریکړه د پاکستان د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د پراختیا د ادامې او د هغه له امله د رامنځته شوې ګواښ په رڼا کې شوې ده په اعلامیه کې دا څلور شرکتونه یاد شوي دي چې یو یې د پاکستان د ملي پراختیا کمپلیکس دی چې د پاکستان د بالستیک توغندیو د پروګرام مسؤل دی او د پاکستان د اوږده واټن بالستیک توغندیو د پروګرام د پراختیا لپاره د موادو د ترلاسه کولو هڅې کړې دي بل افیلیټس انټرنیشنل اختر او سانس خصوصي شرکت او څلورم راک سایډ انټرپرایز شرکت دی چې د تجهیزاتو د رسولو لپاره کار کړی دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن پنځشنبه د دسمبر 19 په یو بیان کې چې په خپل اکسپانه کې خبر کړی دی د واشنگتن پریکړه د تاسف وړ او مغرضانه بللې ده په دې بیان کې وړاندې راغلی دي چې اسلام آباد خپل ستراتیژیک وړتیاوي د خپل حاکمیت د دفاع او په جنوبی آسیا کې د سولې او ثبات د ساتلو لپاره دي او دا ډول تګلاري د سیمې او له هغې بهر د ستراتیژیک ثبات لپاره خطرناکې پایلې لري تیره میاشت هم واشنگتن د پاکستان د بالستیک توغندیو په تړاو په 15 بنسټونو او یو کس بندیزونه لګولي وو چې په پاکستان کې د توغندیو په پراختیا او د توغندیو د تجهیزاتو او ټکنالوژي په چارو کې لاس درلود د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماچو میلر ویل دي چې د پکینګ یو تحقیقاتي انسټیټیوټ له پاکستان سره همکاري کړې ده چې د شاهین درې او ابابیل توغندیو سیستمونه جوړ کړي او د دې امکان شته چې اسلام آباد د نورو پراخو سیستمونو لپاره له چین څخه تجهیزات ترلاسه کړي د امریکا متحده ایالاتونو پروسه شکل په اکتوبر میاشت کې د چین پر دریو شرکتونو هم بندیزونه لګولي وو چې پاکستان ته داسې مواد صادروي چې د توغندیو په صنعت کې ګټه ترې اخلي
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غاغله ازادۍ رادیو نه اوریدونکو تاسو پیغامونه هم وړاندې خبرېدو ته چمتو دي خو اوس په دې ټولګه کې ورزو بیا کندهار ته حلته د کندهار د فالوده د میلو پاړه درته وایي د کندهار فالوده یو ډول ځانګړي خواړه دي ممکن تاسو هم ورسره بلد وي خو اوس د دغه فالوده لپاره د بیلابیلو سیمو خلک د کندهار ښار ته راځي تفصیل به په دې راپور کې واورو
د څلورو کسانو مخته د فالودی ډاک دی او غټ غاب چې په محلي اصطلاح ورته مجمع ویل کیږي پرته ده دا کسان د فالودی خړول لپاره د کندهار لسپین بولدک ولسوالۍ څخه راغلي دي فالودا د کندهار په مشهور او دودیزو خړو کې خاص ځای لري چې خلګي په هواسانه ډول په شوق خوري اجی محمد قاسم چې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکو دی وای کله چې کندهار شهر ته راځي فالوده حتمن خوري
د کور سره رواني رو دا واده سره چې یار فیرات واده کې فالوده خو شر کاله مخ لا زراتم په ځای شخان کو او بیا د داوود په وخت بیا په دا چې لا بوت په چې لا بوت نه لا د قانون څه سره کمزوري کو دا دا په چې لا چې په دا د خدکان په چې لا چې
د کندهار شهر په شهیدانو څلورلاري مدد چوک او کابل دروازه کې د فالودي غن دکانو نستا محمد نسیم چې د تیر دوله سيزو رئیس د کندهار د شهیدانو چوک ته چیر مپه هرات بازار کې د فالودی دکان لري وای فالودا د شیدو پیرونیو میرواری او نور خوژو ل ترکیب څخه جوړیږي چې د منی په موسم کې پیل او د پسرلی تر پایه دوام کوي.
فالودا هنو د سټوریجی مثال شیجه باندې کړی شیجه چې جوړسونه بیا ورځي ورچو کمی ورځې شپ شي خورې سپنه نه شپ خېست ونی نو بیا لږ د بریر رنګ ورکو نو هغه چې مورکی نو بیا څه شیره ورچو شیره چورچو څه جوش کو نو بیا بیرته مجموعه ته پیسه اچو نو هغه کار چې خلاص بیا نو لاندې شربت جوړو څه بره ورچو پنجه ته څه بره مثال څه پنجه ته ورچو څه شربت ته ورچو نو هغه چې دغه کړله بیا نو بیا میرواری ځي میرواری به جلا جوړي.
د کندهار ښار اوسیدونکي فالودا د خوښیو میلمستیاو او نورو دودیزو مراسمو پر مهال هم استفاده کوي. د کندهار ښار اوسیدونکي خدیجه وایي فالودا او شریخ د زمانو او ناویانو د کورنوی ترمنځ د نون وړولو او د خوښیو څرګندولو لپاره کارول کیږي.
ناغه دوه پایزه د فچوینه ملولی چې میساده خبره یو شی بالا بده شفن کې د نای سره چړې جوړه وروړي بار فالودا وروړي یا شریخ وروړي یا فالودا وروړي یعنی نو مونږ شان دي شفن کې دغه د نای دود معمول دی نه د زم د خانه یو کې وروړي ام جوړای یو او د ودرې او ام فالودا یا شریخ.
فالودا د کندهار د خوژو خوندونو دودیزو مراسمو او ټولنیزو اړیکو یو ځانګړې بیلګه ده. دا نه یوازې د منی ژمی او پسرلی په یخو شپو ورځو کې د خلکو تنده ماتوي بلکې د خوښیو او مینې په ډکو مجلسونو کې د کورنیو او ملګرو ترمنځ د یووالي احساس هم تازه کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له ملي ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوریدونکو اوس هم راځو دې ته چې طالبانو مشر ویلي دي چې هر هغه متقاعد که غواړي چې د تقاعد حق یې ترلاسه شي کولای سي چې ځانګړو محاکمو ته مراجعه وکړي. البته دغه ځانګړې محکمې تر اوسه جوړې شوې نه دي خو په همدې اړه د ملا هبت الله اخونزاده په یو فرمان کې ویل شوي چې دغه چارې ته د رسیدو لپاره ممکن په وزارتونو کې محاکمې هم جوړې شي. دا چې اصلي کیسه څه ده تفصیل به په دې راپور کې واورو.
له دریو کلونو زیاتې مودې راهیسې په افغانستان کې د لسګونو زرو متقاعدینو ته بې برخلیکتوب او دوی ته د تقاعد حقونو له نه ورکولو وروسته د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو فرمان کې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې مسله محاکمو ته راجع کړې ده. د طالبانو د حکومت مشر د تقاعد په اړه د امیر المؤمنین فرمان په نوم یو سند کې چې تازه یوه نسخه یې ازادي راډیو ته رسېدلې د خپل حکومت ستره محکمه مکلفه کړې چې په ټولو ولایتونو کې د متقاعدینو د معاشونو د ورکړې زوته در رسیدنې لپاره د تقاوت اړوند ځنګړي محکمې جوړې کړې. د دغه فرمان په دویمه ماده کې چې د 09 جمادی الثانی 1446 هجری قمری د 1403 کال د قوس د 13 سره برابر ده ورکړل شوی او ازادي راډیو یې خپلواکه توګه نسی تاییدولای په کې راغلي چې د وزارتونو او یو شمېر ادارو متقاعدین کولای سي د خپل تقاعدي ترلاسه کولو د اثبات لپاره اړوند ځنګړو محکمو ته عریضه وکړي چې دغه فرمان ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورته رسیدنه وسی. وړاندې راغلي چې بیا د محاکم ارایس د طالبانو د حکومت مالی وزارت ته واستوي او مالی وزارت مکلف دی چې د داوا د اړخ ته ځواب ووایي او په ټکو یې خپل ځانګړی استازی دی هم دغو ځانګړو محکمو ته ورمعرفي کړي. د دغه فرمان نور بندونه او ماده هم د دغه موضوع پر قضایي او اداري پړاوونو متمرکز دي او عریضه کوونکي متقاعدین هم د داوا د یو اړخ په توګه یاد کړي دي. په دې فرمان کې راغلي چې د متقاعدینو ادارې مکلف دي چې د دوی اسناد او سوابق د تقاعد اړوند ځانګړو محکمو ته وسپاري او د غشان محاکمو ته هم دنده ورکړل شوی چې د دې پړاو تر بشپړولو وروسته دې په دې اړه خپل حکم صادر او اعلان کړي. د یاد فرمان په پنځمه ماده کې راغلي چې د تنخواګانو او تشکیلاتو د تنظیم کمیسیون دې پر عمومي بودیجې د فشار د مخنیوي په موخه او د متقاعدینو د تنخواګانو د اجرا لپاره یو مهالویش جوړ کړي. خو د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې ځینې سرچینې وایي دا فرمان د متقاعدینو د اضافي ننګونو او سرګردانۍ لامل سوای. یوې سرچینې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرطي ازادي راډیو ته وویل
د تقاعد پر ریاست کې د هر ملکی او پوځي متقاعد اسناد موجود دي. د خدمت او پیسو میعاد معلوم دی. دا یو اضافي څیز دی. ولې د متقاعد محکمې په محکمې وګرځي؟ متقاعدینو حکم جرم او خیانت نه دی کړی چې محکمې ته ولاړ شي. دا پیسې د هغوی د برحالۍ پر مهال ورته وزه شوې دي. د دوی مسلم حق دی. مونږ په تقاعد ریاست او مالی وزارت کې اسناد لرو او هر وزارت کې چې تقاعد شوي یو اسناد لرو.
بلخوا ځینې متقاعدین وایي په دې دریو کلونو کې د سختو ستونزو له ګاللو سره سره لا هم د خپلو حقونو د اخیستلو لپاره کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. دوو متقاعدینو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نمونه خپاره سي ازادي راډیو ته وویل
څلور کاله کېږي چې زموږ ماشونه نه دي راکړي. ژمی شو د کور د ګرمولو لپاره څه نه لرو. لرګي مو نه دي اخیستي. ماشومان مو وږي دي. هر څه مو چې لاریون وکړ اعتراض مو وکړ خو زموږ غږ څوک نه اوري.
اولادای ما خنک میخورن. د چوب دارم. د بدن او دارم. د نان دارم. بدن د پیسه دارم.
تر اوسه په دې ژمي کې درې ځلې ورکړي ویلې چې دا مو حق دی درکول کېږي. خو له بده مرغه لا یې هم ثواب نه دی راکړی. زه خپله ناروغ یم. یو وار مې مخصي سپته هم کړي.
هڅه مو کړې طالبانو د حکومت د مشر د نوي فرمان په اړه د دوی بیان زبیح الله مجاهد وپوښتو خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. خو له دې وړاندې د تیر کال په جدي میاس کې مجاهد بي بي سي ته ویلي و چې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې قانون کې تعدیل راغلی او ضربه د ټولو تنخواګانې ورکړل سي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت د کوم مشخص دلیل پرته د تقاعد سیستم لغوه کړ او د ملا هبت الله اخونزاده د فرمان له مخې د 1403 کال د لومړۍ میاشتې لپاره په افغانستان کې د ملکي او پوځي کارکوونکو له تنخواګانو پیسې نه ګرځول کیږي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې په خبره د 1401 کال د راپور له مخې کابو 1000 ملکي او پوځي متقاعدین په هیواد کې موجود دي. تقاعد هغو حقوقو ته وایي چې د پخوانیو دولتي کارکوونکو له تقاعد کېدو وروسته ورکول کیږي او د متقاعد تر مړینې وروسته د هغه میرمن یا خاوند او یا تر 40 کلنو اولادونو ته ورکول کیږي. پر افغانستان د طالبانو د حکومت له بیا واکمنې دوه مخکې په دغه هیواد کې تر 1500 زرو زیات متقاعدینو په میاستنی ډول شاوخوا 100 امریکایي ډالر تقاعدي پیسې ترلاسه کولې.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د ریډیو کارکونکو اوریدونکو د سلامونه وایم. عمران سالم له خوست ولایت څخه. دلته کوم انجینران چې راځي د مرستو والا دا پرخ کوي او کوم مړ خلک چې وي سرمایدار هرکه هغوی پله ورځي هغوی تپوس کوي او د غریبانو هیڅ نه کوي خیال. هغوی تپوس نه کوي نو هغه په مرستو کې نه لګي. ډېر زیاتی کوي او نور طالبانو په خوښه راځي دغه چې کوم وي دغه انجینران او دوی په خپل هغه نشي کولی. یعنی کوم غنه لري کله مسلیت چې دوی ته ورغاړ وي هغه کار نه کوي بوشوي. نو دوی د طالبانو په خوښه راځي. کوم د طالبانو خپلوان چې وي غالي کې په دې مرستو کې او غریب هیڅ خیال نه کوي.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو ته او محترم اوریدونکو ته. البته لکه څرنګه چې الله جل جلاله زمکه غرونه بحرونه لمر سپوږمۍ د انسانانو د نفع لپاره پیدا کړي دي نو د دې د نفع د اخیستلو لپاره عصري تعلیم ته ضرورت شته. مثلا د لمر څخه شمسي برېښنا اخیستل کیږي. د ځمکې څخه زراعتي نفع او د غرونو څخه منرالونه او اوسپنه د هغې بېلابېلې ګټې او د بحرو څخه د نفت ګاز د کښتیو او د اوبتلو په واسطه اصلي مطلب یې د خویندو د تعلیم مسله وه چې اوس زمونږ ملت ورسره مخامخ دی. چراغ که کور دننه سوځي بیرون ته یې صبر دی. مثلا که زمونږ یوه زنانه خور ولرو چې د سینې په سرطان یا د رحم یا د نورې ناروغۍ ولادت په ناروغۍ اخته شي او بیا مونږ یوه زنانه متخصصه خور وي نو د مجبور یو چې یا کوم همسایه ملک ته یا په ډیرو تکلیفو او بېشرمیو لاړ شو او کم وس نه وي نو هغه به زمونږ د سترګو د لاندې مړه کیږي. نو اوس با لزان سره قضاوت وکړو وخت که چیرې زمونږ یوه خور مور لور په یو بل هیواد کې د پولیسو او یا د قاچاغبرو ښکار ګرځي او یا نور اقتصادي روحي او رواني مشکلاتو سره لاس په ګریوانی، بیا همدا شو ناموس. مطلب مې دا هغه نارینه او زنانه دي چې د درس ارمان او هیلې لري. په ملي او بین المللي ډول تعلیم د ملت په ګټه دی، ځکه دا ضرورت دی. وسلام په احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
پنځلمی بجې شوې، دغه خبری مجله همدلته پای ته رسیږي. د بلې مجلې لپاره زما همکاره فرشته نگاه استودیو ته راغلې ده.
تشکر.